السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2019 کال د سپټمبر د میاشتې 15 نیټه ده. ملیحه میرزاده او د مشال ریډیو د نن ورځې اخیری خبري غړی کې تاسو ته هرکلی وایم. وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. په خبرونه کې د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د ریپورټونو تر څنګ نړیوالو او مقامي مطبوعاتو ته کتنه هم لرو، خو اول خبرونه له فرخندې اسد نه اورو.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سرټکی. نن په کابل کې په یو موټر بمی برید کې لس تنه وژل شوي او د سلګښتو زیات ژوبل شوي دي. د خیبر پختونخوا یو ځایي عدالت نن د کوهستان په ویډیو سکینډل کیس کې دریو کسانو ته د ټولو مربند سزا اورولې ده. او ایران د برطانیې د تیلو د یو نیول شوي ټینکر د عملی اووه تنه خوشي کړي دي. د خبرونو تفصیل. نن په کابل کې یو موټر بمی برید شوی چې پکې لس تنه وژل شوي او دوه څلوېښت ژوبل شوي دي. دغه چاودنه پر یو چیک پوسټ شوي چې نږدې یې سفارتخانې، د نیټو دفترونه او نورې حکومتي ودانۍ پرتې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي وایي دغه پیښه سهار د لسو بجو وروسته د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې د ششترک سیمې په عمومي سړک هغه وخت وشوه چې د چاودونکو موادو ډک ګاډي د یوې امنیتي پوستې سره نږدې چاودنه وکړه. د راپورونو له مخې چاودنه د نیټو د کوارټر سره نږدې ترسره شوې ده. چارواکي وایي په دغه پیښه کې د ملکی وګړو دولس کاډي هم تباه شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو مشر ډاکټر محب الله زیر وایي په وژل شوو او ژوبلو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. وسلوالو طالبانو د پیښې ذمهواري منلې ده. د سعودي عرب او متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیرانو د وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي سره لیدلې دي. پرون په اسلام آباد کې د ملاقات نه وروسته خبري غونډې ته په وینا کې شاه محمود قریشي وویل چې د سعودي عرب او اماراتو د بهرنیو چارو وزیرانو عادل الجبیر او شیخ عبدالله بن زید النهیان د عمران خان سره په ملاقات کې د کشمیر په معامله خبرې وکړې.
دے وی ننز پا اعتماد سر ویلے شم چی کم وسوسی او ابہام و چی سعودی عرب او عرب امارات دا پاکستان سر ملگرتیا نکوی نو لدی ملاقاتو نورستو زپا ذہنی تو گا بلکل صفائیم چی اس حس ابہام نشتا.
بلخوا د وزیر اعظم هاوس لخوا په یو بیان کې عمران خان ویلي چې سعودی عرب او متحده عرب امارات ته کشمیر د معاملې په هوارولو کې مهم کردار لري. د خیبر پختونخوا یو ځایي عدالت د کوهستان ضلع په ویډیو سکینډل کیس کې د نن د زیارت په ورځ دریو کسانو ته د ټول مربند سزا اورولې ده او پنځه نورې د خوشي کولو امر کړی دی. په 2012 کال کې په کوهستان کې په یو واده کې د هلکانو جینکو یو ویډیو په ټولنیزو رسنیو خپره شوې وه چې بیا وروسته د مقامي جرګې د فیصلې تر مخه په ویډیو کې د راغلو پنځو جینکو د مبینه وژنې خبرونه خپاره شول. وروسته د افضل کوهستاني په نوم یو تن په سپریم کورټ کې دغه مقدمې لپاره غږ پورته کړ او د ککړو کسانو د سزا غوښتنه وکړه. افضل کوهستاني روان کال په ډزو وژل شو. د ده درې نور ورونه په 2012 کال کې د کوهستان د دغه ویډیو سکینډل د مخې ته د راتلو وروسته په 2013 کال کې په خپل کور کې وژل شوي وو. سیاستوالو پخوانی سینیټر افراسیاب خټک په هریپور زندان کې له وزیرستانه د قومي اسمبلی د غړو علي وزیر او محسن داور سره لیدلی دي. پرون په دې لیدنه کې د افراسیاب خټک سره د قومي اسمبلی پخوانی غړي بشرا ګوهر هم و. تر لیدنې وروسته مشال ریډیو سره په خبرو کې افراسیاب خټک وویل چې د جیل انتظامی د ملاقات لپاره درې ګنټې په امنیتي پوسته ایسار کړي وو او د اوږدو خبرو وروسته ورته اجازه ورکړل شوه.
ویدی بګی تا مونږه علي وزیر او دا ور سره ولیدل. هغوی په خپل موقف باندې لکه څنګه چې د وزیرستان غرونه کله کولار دي، داسې علي محسن هم کله کولار دي او بالکل په خپل حق موقف باندې چې د حق او د انسانیت او سړیتوب رښتیا او دپاره موقف اختیار کړی دی، هغې کله کولار دي.
د جنوبي او شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر او محسن داور د مې په 26مه د خړ کمر د پیښه وروسته نیول شوي او پر ضد یې مقدمې درج شوي دي. تېره میاشت په بنو کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت په یوه مقدمه کې د دوی ضمانت منظور او په یوه بله کې رد کړ. په کوټه کې د ټرافیک پولیسو د ناسمې رویې خلاف ریکشو مالکانو او ډرایورانو احتجاج پیل کړی دی. د کوټې د ریکشو مالکانو اتحادیې مشران وایي پولیس ته ریکشو ډرایوران ځوروي او غیر قانوني جرمانې پرې لګوي. د یادې اتحادیې یو مشر حاجي فضل محمد کاکړ مشال ریډیو ته په دې اړه وویل.
موږ دا یو لوی روزګار دی د رکشو غه چې هغه موږ په خپلو پیسو اخلو. هر ځوان راوځي په هغه پسې کور پسې دی، دا رکشې والا بېزته کوي، ښکنځل ورته کوي. نو په دې وجه باندې نن موږ کوټه ښار مو جام کړی دی، رکشو والا په خپل هرتال کړی دی.
بلخوا د کوټي ښار د ټرافیک چارواکي وایي د رکشو ډرایوران د ټرافیک د اصولو پابندي نه کوي او ځینې خلک بغیر د قانوني لایسنس رکشې چلوي، نو ځکه پرې جرمانې لګول کیږي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. په افغانستان کې د ناتو ځواکونو لخوا جاری کړل شوی یو خبر پاڼه وایي نن په کابل کې په یو کاروایي کې دوه بهرني پوځیان وژل شوي دي. په وژل شوو کې یو پوځي د امریکا او بل د رومانیا دی. د ننګرهار د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو تیره شپه د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند د مجبور آباد سیمه کې عملیات ترسره کړي او د یوې کورنۍ څلور تنه وژلي دي. د ملي امنیت ریاست له لوري رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویل شوي چې وژل شوي کسان د داعش وسلوالو پورې تړاو لرلو. بلخوانن سهار د وژل شوو کسانو مړي د ولایت مقام مخې ته یوړل شول او کورنۍ له حکومت غوښتنه وکړه چې د بېګنا ځوانانو وژونکو ته د سزا ورکړل شي. دغه وژل شوي څلور تنه ورونه وو او کورنۍ وایي چې بېګنا وژل شي. د ننګرهار د والی ویان هم رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې د ځانګړو ځواکونو لخوا وژل شوی کسان بی ګناه وو. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل د وژل شوو کورنۍ ته ویلي چې د پیښې د سیړلو په مخه یې له مرکز یو پلاوی راغوښتي او که د وژل شوو ځوانانو بی ګناهي ثابته شوه نو ذمهوارو ته به یې سزا ورکول کیږي. او بل خبر دا چې د ایران په ولکه کې د برتانیې د تیلو د یو ټینکر مالک وایي چې دغه ټینکر اوبه غړي خوشي شوي او یو محفوظ ځای ته روان شوي دي. دغه ټینکر د 13 جولای په میاشت کې ایران نیولی وو. د برتانیې د تیلو په دغه ټینکر کې د مختلفو هیوادونو 23 کسانو کار کوو او له هغې دوه اونۍ وروسته د هرمز په تنګي کې ونیول شو چې کله برتانیې د ایران د تیلو یو ټینکر په مبینه توګه پر شام د بندیزونو د سرغړاونو په تور په جبرالټر کې ونیوو. دا تر دې دمه د مشال خبرونه اوس هم د کرنسی او بیو موسم حال د سراج صحیر نو.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپی 13 پیسې غستل کیږي او په 1.55 روپی 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.90 روپی او په 1.90 روپی. یو یورو په 1.10 روپی او 50 پیسې او په 1.20 روپی 60 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.60 روپی 60 پیسې او په 2.60 روپی 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.60 روپی 13 پیسې او په 1.60 روپی 80 پیسې. او یو افغاني په 1 روپی 93 پیسې اغستل کیږي او په 1 روپی 95 پیسې خرڅول کیږي. او 216 پیسې ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 204 پیسې ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمي تر محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې په یو نیمځای کې وریځې خورې وي او په ژوب او کوټه کې باسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 24 او کم نه کم 30، بنو کې 29 او 26 او کوټه کې به زیات نه زیات 34 او کم نه کم 18 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ په کابل کې نن سهار یو موټر بم چاودنه شوې ده. درته معلومات درکو. د سعودي عرب او متحده عرب اماراتو بارنو چارو وزیرانو په اسلام آباد کې له پاکستاني او چارواکو سره ملاقاتونه کړي. شنون کی سوای
دا دو داسې ملکونه دي چې دې د کشمیر په معامله کې ډېر ښه رول لوبولی شي، ځکه چې د هندوستان هم په دې دوو ملکونو باندې ډېر لوی اقتصادي انحصار دی.
د پاکستان او افغانستان د سوداګرانو او ترانسپورټرانو اتحادیو پر لویو لارو له مالوړونکو ګاډو څخه د رشوت اخیستو په وړاندې د وزیر اعظم عمران خان د اقدام هرکلی کړی. په کورمه کې د محرم د میاشتې لپاره کلک امنیتي ګامونه پورته شوي دي. ځایي اوسیدونکي وایي
تحشات ان شاء الله شتو نه واغه موږ به یو حکومت خپل ریټ قائم دی. دلته مطلب دی چې دغه خلا او څومره سکیورټي اولی سرڅوبې باندې حکومت دی ګوتی هغه ان شاء الله دینه مخیا سر تر سوري دي.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شه. تا
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوریدونکو. تاسو چې څنګه په خبرونو کې هم واوریدل، د افغانستان په مرکز کابل کې نن سهار موټر بم برید شوی دی. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال حسیب الله تلاش را سره دا وخت ټلیفون په لاین دی. ورته ستړي مشي وایو تلاش صاحب، که د برید په اړه را سره تازه معلومات هم شریک کړئ.
ډېر زیاته مننه تاسو او ستاسو اوریدونکو ته سلامونه. کابل ښار کې موټربم چاودنې لس تنه ووژل او 24 تنه یې ټپیان کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي د دغه شمیرو په تایید سره وایي یو ټونس موټر د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې مربوطاتو کې عبدالحق څلورلارې ته نږدې چاودنه کړې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې په مړو او ټپیانو کې خځې او ماشومان هم شامل دي. د دغې پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی او ادعا کړې ده چې بهرني ځواکونه د استخباراتو د نظام قرول مخته هدف ګرځولي دي.
جی که د دې سیمې په اړه راته وایي، دا کومه سیمه چې تاسو یاد کړه دویمه مکرویانو د مینس په سړک تاسو یې چوشوه، نو دا سیمه څنګه دا امنیت لپاره والتي څه اقدامات اخیستل کیږي عموما؟
دا داسې سیمه ده چې د دومو او درېمو مکړیانو ترمن سړک دی، د عبدالحق څلورلارې ته نږدې دغه سیمه کې د شجدرک په نوم سیمې ته یو سړک دننه کیږي چې په دغه سیمه کې د ځینې بهرني دفترونه، ځینې ملکی کورونه او ځینې داسې اورګانونه هم شتون لري چې د دغه سړک پر سر باندې چاودنه شوې ده.
سمه ده. او مومن دلته زیاته لکه امنیت کلک وي
تر ډیره پورې؟ هو، دلته امنیت جدي وي. دغلته په سړک په پیل کې یو امنیتی څارونکي پوسټه ده چې برید هم دقیقا په همدغه امنیتی ځواکونو د پوستې سره شوې ده.
ډیره ډیره مننه حسیب الله تلاش چې تاسو موږ سره معلومات شریک کړل. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
د سعودي عرب او متحده عرب امارات بهرنیو چارو وزیرانو پرون د اسلام آباد سفر وکړ او له پاکستاني او چارواکو سره زیاتره خبرې د هند تر انتظام لاندې کشمیر په اړه وکړې. وروسته د خبري هونډې پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل چې د عرب مشرانو له سفر سره هغه ابهام ختم شو چې ګواکې د کشمیر په مسله کې هغوی له پاکستان سره ملګري نه دي. سراج زهیر له اسلام آباد تفصیل لري.
د شورو پورس د پاکستان په یو ورځنی لند سفر کې د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجوبیر او اماراتي خارجه وزیر شیخ عبدالله بن زاید په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان او خارجه وزیر شاه محمود قریشي سره ملاقاتونه وکړل. د ملاقاتونو وروسته خبري غونډه کې خارجه وزیر شاه محمود قریشي وویل پاکستان د کشمیر په مسله د عرب ملکونو خارجه وزیران خبر کړه او له دې وروسته هغه ابهام ختم شو چې ګنې سعودي عرب او امارات د پاکستان ملګرتیا نه کوي.
اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو وسوسے تھے، وہ جو ابہام تھا،
دے وئی ننز پہ اعتماد سر ویلے شم چی کم وسوسی او ابہام وہ چی سعودی عرب او عرب امارات دا پاکستان سر ملگرتیا نہ کبھی نو لدی ملاقاتوں نو رستو زپ ذہنی کو گا بالکل صفائیم چی اس حس ابہام نشتا او انشاءاللہ دا تیر وقتوں نو پرنگ بدوی مونگ نمائیو سکوی اوی طول صورتحال وقتلو اوی ویل چی دا پاکستان سر زمون کم تعلقات تی اغبل رنگ دی
ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ اور نوعیت کے ہیں.
مشال ریڈیو چی ددی دورے پاڑا پا پیخور کے دا بہرنو او سیاسی چارو تجزیہ کار پروفیسر ڈاکٹر فخر الاسلام نو پختل نو اغه وی د عرب ملکونو د پاکستان او هند سره خې اړې کې دي نو کولی شي چې دا مسله هوار کړي.
دا د داسې ملکونو دي چې د کشمیر په معاملې کې ډېر خور رول لوبولی شي، ځکه چې د هندستان په دې دوه ملکونو باندې ډېر لوی اقتصادي انحصار دی. نو زه خدا ګڼم، زه خوشبین یم چې دا د دې د دوره به د کشمیر په معاملې کې ډېر ګټور وي د پاکستان د پاره او بل دا چې کم او تاو تری خواله راغلی او د هندستان وزیر اعظم ته ایوارډ ورکول نو ان شاء الله هغه هم ختم شي.
همداشن په اسلام آباد کې پخوانی سفارتکار او د بهرنو چارو تزیه کار ایاز وزیر مشال ریډیو ته وویل د دې مسلې سره یوازې د هند او پاکستان امن نه بلکې د عرب ملکونو مفادات هم تړل شوي. نو ځکه دا دواړه خارجه وزیران په یو وخت په یو جاز کې پاکستان ته راغلل.
پاکستان اور ہند پارانا بلکہ ٹول ریجن دا پارا چپاغ کے مڈل ایسٹ برا جی ڈیرا خطرے خبر ادا اوبلا خبر مہم خبر کیا طرف تا ڈیر کم دخل کو خیال جی سعودی او پی او ای کے دا ہند دا پاکستان ڈیر زیاد خلق نو کا التا بدل نی راغلا نو ہوئی تو بدا سکور مسالا پی خشی کشمیر خبر ادا سیریس مسالا دا گمان کو جو دے جائے شاید ہند تبزی مودی سر
د هند حکومت د اگست په 15مه د خپل عین آرټیکل 300 په ختمولو د کشمیر نیم خپلواک حیثیت ختم کړي او پاکستان وایي هندوستان په داسې کولو د نړیوال قانونو خلاف ورزي کړي او دوی په هر نړیوال ډګر په دې اړه غږ پورته کوي خو بیا هندوستان دا خبره ردوي او وایي دا یې کورنۍ معامله ده.
اسوسییټډ پریس اژانس اسلام آباد ته د سعودي عرب او متحده عرب اماراتو د خارجه وزیرانو د شورو رسی سفر په اړه لیکنه خبره کړې. لیکنه وایي د پاکستان حکومت ویلي چې دواړه هیوادونه به د کشمیر په مسله د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالي په کمولو کې رول لوبوي. په عین وخت کې د پاکستان پوځ ویلي که د کشمیر مسله په سوله ییزه توګه حل نشوه نو د هند پر ضد به د جګړې لار خپله کړي. د لیکنې مهم ټکي له هارون باچا اورو.
د اسوسییټډ پریس اژانس لیکنه وایي سعودي عرب او متحده عربي اماراتو د شورو پر خپل جګپوړي ډیپلوماټان اسلام آباد ته ولیږل چې د کشمیر پر مسله د پاکستان او هند تاوتریخوالي په کمولو کې رول ولوبوي. له هغې وروسته چې هندي پارلمان د تېرې اګست میاشتې پر 15مه د جموں او کشمیر ځانګړې آئینی حیثیت ختم کړ پر پاکستان کې د هند ضد احساسات سیوا شوي دي. د هند حکومت په سمدستي توګه په کشمیر کې کرفیو ولګوله چې لا هم جاری ده. دا غسیمې پر اوسیدونکو د ټلیفون او انټرنیټ خدمات تړل شوي دي. لیکن کاگی عرب ملکونو د کشمیر پر حالاتو خاموشی اختیار کړه او دا ځکه چې له هند سره هر کال اربونه ډالر تجارت کوي. پاکستاني او چارواکو ویلي د سعودي او متحده عربي اماراتو د خارجه وزیرانو اسلام آباد ته سفر د دې ښکارندوی کوي چې یا دواړه هیوادونه د کشمیر په معامله کې د پاکستان د دریځ ملاتړ کوي. اسلام آباد ته د عرب وزیرانو د الوتکې له رسېدو لږه شیبه مخکې د پاکستان پوځ ویان په راولپنډی کې وی خبري غونډې ته وویل که د کشمیر مسله په سوله ییزه توګه حل نه شوه نو پوځ به تر هغې چې ټولې ګولۍ خلاصې او ټول سرتیري قرباني شوي نه وي د هند پر ضد جګړې ته دوام ورکړي. دواړو ګاونډي او اټومي وسلې لرونکو هیوادونو په 1947 زیږدیز کال کې له برتانیا د آزادۍ ترلاسه کولو وروسته درې جنګونه کړي چې دوی د کشمیر پر سر ول. د سعودي عرب او متحده عربي امارات وزیرانو په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم او د هغه هیواد د خارجه وزیر سره ولیدل. تر دې لیدنو وروسته د پاکستان حکومت په یو اعلامیه کې وویل سعودي او متحده عربي امارات به د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي په راکمولو او په سیمه کې د امن دیوي فضا رامنځته کولو په چارو کې مرسته وکړي. د لیکنې تر مخه د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د هغه هیواد تر واک لاندې کشمیر د ځانګړي آئینی حیثیت ختمولو د اقدام دفاع کړی او د هغه ملاتړ یې هرکلی کړی دی. هند پاکستان په کشمیر کې د هغې ډلو د ملاتړ لپاره تورنوي. اسلام آباد دا تور ردوي.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان وزیر اعظم له کراچۍ نه تر تورخم او چمن پورې په لویو لارو لګاړو څخه د رشوت او باج اخیستو پر ضد د اقداماتو غږ کړی دی چې د هیواد او افغانستان ترانسپورټرانو او سوداګرانو یې هرکلی کړی. وزیر اعظم عمران خان پرون په یو بیان کې اړوند چارواکو ته د اکتوبر تر 15مې پورې وخت ورکړی چې پر لویو لارو پوستې کمې کړي او د باج اخیستو مخه ونیسي. په امیر ساحل موضوع ته کتنه کړې.
د پاکستان او افغانستان د سوداګرانو او ترانسپورټرانو اتحادیو پر لویو لارو او بندرونو له مالوړونکو ګاډو څخه د باج او رشوت اخیستو پر وړاندې د وزیر اعظم عمران خان د اقدام هرکلی کړی دی. دوی د سپتمبر پر 14مه مشال راډیو ته ویل حکومت دې د مالوړونکو ګاډو تګ راتګ لپاره لا زیاتې اسانتیاوې برابرې کړي. د سپتمبر پر 14مه د وزیر اعظم له دفتره په خپور بیان کې اړوند چارواکو ته امر شوی دی چې له کراچۍ څخه تر تورخم او چمن پورې له مالوړونکو ګاډو څخه د ناقانونه پیسو اخیستو ضد د اقدامات وکړي او پر لویو لارو دې د پوستو شمیر کم کړي. وزیر اعظم دا فرمان پر داسې مهال خپور کړی چې اسلام آباد د سپتمبر له 2مې راهیسې د تورخم ور د څلور ساعته تګ راتګ لپاره پرانیستی دی چې موخه یې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګري زیاتول دي. شاکر اپریدی د خیبر ترانسپورټرانو اتحادیه مشر دی چې په خوایل کراچۍ څخه د تورخم لاره افغانستان ته مالونه وړل او هلته د ناټو او امریکایي سرتیرو لپاره تیل هم انتقال کړي. دی وایي اوس مهال یې ګاډي بیلابیل شیان افغانستان ته برآمدوي. اپریدی وایي په خیبر کې د کسټم او خاصدارو په ګډون بیلابیل خلک لګاړو څخه د لوړپوړو چارواکو په نوم پیسې اخلي.
افسرانو جوبول دی هغه به یو کس ودرلی و پټک باندې ویل بی چې یار زه د پلانی چیف سیکرټری یا پلانی سیکرټری یا وزیر اعلی ورور یا د گورنر ورور یا ترز بای د کوم غټو غټو ودو باندې به خلک ودرلی و درې څلور پنځه لکه روپۍ هفته به ولت نه و دا چې کوم کسان به ودرلی و پنځوس پنځه زره به دغه جوبو تدلی.
د وزیر اعظم په بیان کې هم دا خبره تایید شوې چې لرګاډو څخه د باج او رشوت پیسې پر بیلابیلو سطحو په لوړپوړو چارواکو کې ویشل کیږي. حاجی جمال تڼۍ په خوست کې د سوداګرانو د شورا یو مشر دی چې له پاکستانه وړه غوړي بورا یا چینی او ګوړه افغانستان ته درآمدوي. دی وایي د دواړو هیوادونو پر پاټکونو او پوستو د ګمرک او امنیتي کارکوونکو یوه کړۍ فعاله ده چې هیڅ ډرایور آزاده تګ راتګ ته نه پرېږدي.
یوه کړۍ ده هیڅ سوداګر به ستونزې نه دی پرېښی، ډرایور به ستونزې نه دی پرېښی چې واسې رسېږي په موټر زر هم در نه اخلي که پټک کې برابر شوي په ګمرک کې چې واس رسېږي یو لکم در نه اخلي پنځوس زره هم در نه اخلي. دا د افغانستان داخلي موضوع مې درته وکړه. کله چې خوا ته وخت پاکستان ته د پاکستان پولیس خو هغه څوک دي چې په سترګو در نه وځي.
شاکر اپریدی وایي ترانسپورټران له سند او پنجاب اکثر په اسانۍ تیریږي خو چې له پېښوره خیبر ته داخل شي نو تر تورخم پورې لسګونه زر روپۍ رشوت ورکوي. دی تور پورې کوي چې په افغانستان کې له پاکستاني ډرایورانو څخه لا زیاتې پیسې اخیستل کیږي.
د پېښور د بونډرۍ نه ولسته او د خپل تورخم د بونډرۍ پورې بانا بینو چې دا ګیټ پاس او دا پلانای پټک دی خو په هر حال موږ نه پنځه ویشت زره نه ولسته د دېرشو زرو روپو پورې صرف خیبر ایجنسی کې تللی. په افغانستان کې په تورخم کې داول دی لکه په پاکستان کې صرف په خیبر ایجنسی کې داول دی خو په هر حال په افغانستان والا چې موږ نه یقین وکړ چې پاکستانیانو نه دوی ګوتې دی پاسې
پر دې موضوع مو په ننګرهار کې له ولایتي چارواکو او د ګمرک له مشرانو سره رابطې وکړې خو بریالي نه شو. البته د 2019 زیږیز کال د جنورۍ پر اتمه په خوست کې چارواکو د ګمرک و کارکونکي د رشوت اخیستو په تور نیولې ول. حاجی جمال تڼۍ وایي په افغانستان کې یوازې حکومتي کارکونکي نه دي بلکې د لوګر او کابل پر لوی لار د وسلوالو په نوم هم له ډرایورانو څخه پیسې اخیستل کیږي. د تڼۍ په خبره هغوی بیا ډرایورانو ته د ټلیفون شمیره ورکوي چې په اسانۍ مال ورسوي.
طالب په شکل سړی ورته راځيږي هغه که طالب وي که غلی ورته وایي چې دغه د پنځوس زره پرچه واخله لمبار شمره د ټلیفون واخله که په دې شمره څوک مشکل درته جردل زنګ وهه موږ د خدمت کوي.
افغان حکومت هم د کابل او لوګر پر لویه لار د خلکو او مال وړونکو ګاډو ستونزې مني او د هواري لپاره په می میاشت کې د لوګر په مامداغي او برکی برک ولسوالیو کې پر سړک اضافي امنیتي پوستې جوړې کړې. د چارواکو په خبره د خلکو ساتنې او آزادانه تګ راتګ لپاره وخت په وخت په بیلابیلو ولسوالیو کې چاڼیز عملیات کوي. اخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په بیان کې امر کړی چې چارواکي دي د اکتوبر تر پنځمې له کراچۍ څخه تر تورخم او چمن پورې پر لارو د باج او رشوتونو اخیستو په اړه پر شواهدو ولاړه سروې وکړي او د پایلو رپورټ دې ورکړي. بیان وایي د امنیت او نشئی موادو قاچاق مخنیوي په مخه پر لویو لارو لګاړو پیسې اخیستل نه یوازې خلکو ته سرخوګۍ جوړوي بلکې ټولنه په فساد اخته کوي او د حکومت او هیواد د بدنامۍ لامل کیږي. وزیر اعظم امر کړی دی چې لوړپوړي چارواکي دي پر لویو لارو د څار نظام نور اغیزناک کړي. بیان زیاتوي چې که د اکتوبر تر پنځمې پورې پر سړکونو د رشوت اخیستو مخنیوی ونه شو نو وزیر اعظم به د صوبې د چیف سیکرټریانو د پولیسو او نورو اړوند ادارو مشرانو ضد اقدام کوي. خو شاکر اپریدی وایي دا اقدامات پر خپل ځای که حکومت د خاصدارو او پولیسو تنخواګانې زیاتې نه کړي له ډرایورانو څخه د پیسو اخیستو عمل نشي درېدی.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبک.
سیاستوال او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک له وزیرستان د قومي اسمبلی استازو د پښتون ژغورنې غورځنګ لغړو علي وزیر او محسن داوډ سره پرون د هریپور په جیل کې ملاقات کړي. تر لیدنې وروسته افراسیاب خټک مشال ریډیو ته ویل چې په هیواد کې ټول جمهوریت خوښي دوی سره ولاړ دي. علي وزیر او محسن داوډ د مئی په شپږویشتمه د خړ کمر پیښې وروسته نیول شوي او ور باندې مقدمې جوړې شوې وې خو تیره میاشت عدالت په یوه مقدمه کې د دوی ضمانت منظور کړ او په بله مقدمه کې یې رد کړ. نور تفصیل ګلیاز را کوي.
پخوانی سینیٹر او د سیاسي چارو شنن کې افراسیاب خټک علي وزیر او موسن داوړ سره په هری پور زندان کې لیدل دي. افراسیاب خټک بیګا مشال لري ویل چې د هری پور زندان چارواکو په لومړي سر کې دوی ملاقات ته نه پریخو خو د درو غنټو انتظار روستو ورته اجازه ورکړل شو. دوی زیاته کړه
دوی بګې ته مونږه علي وزیر او موسن داوړ سره ولیدل. هغه په خپل موقف باندې لکه څنګه چې د وزیرستان غرونه کله کولار دي داسې علي موسن هم کله کولار دي او بالکل په خپل حق موقف باندې چې د حق او د انسانیت او سړیتوب رښتیا او د پاره موقف اختیار کرے وی سارے کلا کلار سارے ایک حد خبر ہے وہ عمر دیشی امید دے چھے نیتا وہ قانونی طریقے سرا دے جیل نہ بار راسلو موقع ملو شی خلق وہ پچولار دی وزیرستان خلق وہ پچولار دی تول پختانہ وہ پچولار دی بلکہ پاکستان سے وہ جمہوریت خواہ ان کی ردی شاہتا اولار
دا پارلمان دوار غڑی دا مئی پا شپک وشتم دا شمالی وزیرستان پا خلق مر کے دا ڈز و ترحق پی خیروستو نیول شوی ول چھے فوج او پختون جغورن غورزنگی پڑا پریو بلا چوی پر حق ورس دا فوج لوینا سرا سم پا سر تیرو تر بری درستو په جوابي ډزو کې درې کسان وژل شوي او لس زخمیان ول. خو غورزنګ وای د سرتیرو په ډزو کې 14 کسان وژل شوي او تر سلويختو زیات ژوبل شوي ول. علي وزیر په هغه ورځ نیول شوی وو او موسن داوړ درستو ځان پولیسو ته سپارلې وو. دواړه له هغه وخت راځي بنديان دي او د خوشی کول لپاره یې د بنو عدالت د اگست په 14مه د درخواست اوریدنه وکړه چې پکې په یو مقدمه کې ضمانت منظور او د خلک امر په پیخه کې رد کړ. د دوی وکیل لطیف افریدی بیګا مشال لري ویل چې یوازې په یو مقدمه کې ضمانت پاتې دي او په دې لټکي درخواست ورکړی دی.
ایف آئی آر نمبر 14 چې پکې مرګونه هم شوي دي پکې زخمیان هم شته پکې دہشت گردی دفم شتا پاکی دے حکومت خلاف دا بغاوت او دا جنگ کولو دفیم شتا دا پاکی کی مددی کیس پا ہائی کورٹ کی منکو او لا پاکی تاریخ منتنے معلوم او کی دی چی پر دو سالو روزی کی مقرر شی نو پس تبا لدوی دا پتولا دی چی دغا دا نور کی سنہ وارو وارو کی سنہ دی یا پاکی خلق و زمانت خلاصی دی یا پاکی خلاصی دی دا دوی پا کیس کی با منگ بحث کرو پا ہائی کورٹ کے او بنو چا با پسیزو
داوړ او وزیر پرځان لګیدلی تورونه ردوی او د پاکستان په پارلیمان کې د اپوزیشن پیپلز ګوند په ګډون یو شمیر سیاستوالان وی ل سپیکر اسوز علي غوښتنه کړي چې دواړه د قومي سملي غونډه ته وروبولي. خو سپیکر اسد قیصر وای موضوع د قانوني چارو وزارت ته سپارلی. د دواړو د خوشی کولو لپاره اسوز علي په سیمه کې پراخي مظاهره هم شوې دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په کوټه کې نن د ریکشو مالکانو د پولیسو خلاف هړتال کړي. دوی خپل ریکشي درولې او احتجاجي غونډه کړې ده او تور لګوي چې پولیس وی بې ځای تنګوي او ورسخه رشوتونه اخلي. خو پولیس بیا دریس لري چې د ریکشي مالکان د ټرافیکي اصولو خیال نه ساتي. په دې اړه د ایوب ترین رپورټ اورو.
په کوټه کې د رخصیو د خوندانو د اتحادې لوري د احتجاج لړۍ پیل شوې ده. د دوی وینا ده چې په کوټه ښار کې ټرافیک پولیس دوی بې ځایه زیات ځوروي. په دې ترڅ کې د یاد شوي اتحادې مشر اجی فضل کریم کاکړ وینا وه،
زموږ ځوانان ډېر روزګار دي، اوس په کوټه کې یو کارخانه وای بیا خبره، زموږ دا یو لوی روزګار دی د رخصیو، چې هغه موږ په خپلو پیسو یې اخلو، هر ځوان راوځي په هغه پسې کور پسې دی، دا رخصی والا بي عزت کوي، شکنځل ورته کوي. نو په دې وجه باندې نن موږ کوټه شهر مې جام کړی دی، رخصه والا په خپل ارتال کړی دی.
دغه ډول د رخصه زیاتره ډرایوران تور لګوي چې په کوټه شهر کې ټرافیک پولیس نه هواز دوی زیات زوروي، بلکې د دوی څخه رشوت او په ناقانونه توګه جرمانه هم وسلوي.
ما نوم څه دی؟ محمد حسین دی. یو واره موږ ټول په فونه ولګوي، موږ په فونه ولګول، بیا و موږ ته وویل چې دا شی خلاص کړي، دا شی موږ نس خلاصول، موږ وشاته رقم رقم خلک شي نه غلق شي نه او څه د چا سره دښمنۍ هغه
چلیجیے
بلخوادی پولیس لخوا ویل سی پکوٹ شار کی زیادہ رکشا چلاؤں کی بے تعلیم او دوی د ٹریفک پر اصول باندھی نہ چلیجی چلا ملا پکوٹ شار کی ہر اور پوری ٹریفک بند یا ہم ڈیر قرار وی خود ایس ایس پی ٹریفک نذیر کرد پوینا چی پکوٹ شار کی دا وقتی وہ لزر اتس و رخشے لائسنس لری او داغ سخا سو چند زیادی رخشے پنا قانون توگا تا کوٹ شار پر سڑکانو باندی چلی جی
د مشال ریڈیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
پلسنی مو بجو
تاندې هله
پایونی م بجا
ټولنیز شبکې او سخدریزی
په پاوکم 2 بجو
د سوانانو غږ
په 2 بجو
د نړۍ رنگونه
په درېنی مو بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
حجرا
په 4 مو بجو د مازیګر 5:30 بجې او شوې لند خبرونه له فرخنده اسد ناورو نن په کابل کې یو موټر بمی برید شوی چې پکې لس تنه وژل شوي او 200 نور ژوبل شوي دي. دغه 14 پر یو چیک پوسټ شوی چې لیک دی سفارتخانې د نیټو دفترونو او نورې حکومتي ودانې پرتې دي. وسلوالو طالبانو د پیښې ذمہواري منل ده. د سعودي عرب او متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیرانو د وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي سره د دلی پرون په اسلام آباد کې د ملاقات نه وروسته خبرې غونډې ته په وینا کې شاه محمود قریشي وویل چې د سعودي عرب او اماراتو د بهرنیو چارو وزیرانو د عمران خان سره په ملاقات کې د کشمیر په معاملې خبرې کړې دي. د کوهستان په یو ویډیو سکینډل کې د بشام یو عدالت ته زیارت پورس ته درو کسانو ته د ټولمري بند سزا ورولې او 15 نور یې بری کړې دي. په 2013 کال کې په کوهستان کې په یو واده کې د هلکانو جنکو یو ویډیو په ټولنیزو رسنیو خپره شوې وه چې بیا وروسته د مقامي جرګې د فیصلې تر مخه په ویډیو کې د راغلو 15 جنکو د مبینه وژنې راپورونه هم خپاره شول. سیاستوال او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک په ریپور زندان کې د وزیرستان د قومي اسمبلۍ د غړو علي وزیر او محسن داور سره دیدلی. پرون په دې لیدنه کې د افراسیاب خټک سره د قومي اسمبلۍ پخوانی غړی بشرا گوهر هم و. په کوټه کې د ټرافیک پولیسو د ناسمې رویې خلاف ریکشو مالکانو ډرایورانو احتجاج پیل کړی دی. د کوټې د ریکشو مالکانو اتحادیې مشران وایي پولیس د ریکشو ډرایوران ځوروي او غیر قانوني جرمانې پرې لګوي. په افغانستان کې د نیټو ځواکونو لخوا جاری شوې یو خبر پاڼه وایي نن په کابل کې په یو کاروایي کې 2 بهرني پوځیان وژل شوي دي. په وژل شو کې یو پوځي د امریکا او بل د رومانیا دی. ترنګرهار د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو تېره شپه د جلال آباد ښار 4 ناحیې اړوند د مجبور آباد سیمه کې عملیات ترسره کړي او د یوې کورنۍ 4 تنه یې وژلي دي. د دغه کورنۍ غړي وایي وژل شوي کسان بې ګناه دي. او د ایران په ولکه کې د برتانیې د تیلو د یو ټینکر مالک وایي چې دغه ټینکر اوبه غړي خوشې شوي دي او یو محفوظ ځای ته روان شوي دي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. د مشال ریډیو خبریال سیرال زهیر یې درته وړاندې کوي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل ادارې کې لیکي په سینټ کې اپوزیشن ګوندونو یو وار بیا په حکومت د نیوکو لړۍ پیل کړي او د حکومت لخوا په هغه 4 صدارتي حکم نامو یا آرډیننس نیوکې وکړي چې د صدر عارف علوي لخوا لاسلیک کړي شوی وي. ادارې وایي که څه هم په دې کې هغه د قرضو د معاف کولو آرډیننس نو شامل، خو بیا هم اپوزیشن د حکومت د دې اقدام پر ضد یو موټی وو. او د نهې په ورځ د سینټ په غونډه کې د حکومت په دې اقدام سخت ټکونه وکړه. ادارې وایي که وکتل شي نو د پاکستان لیک انصاف حکومت لپاره سینټ کې یو بل پاس کول ممکن نه دي. نو په دې وجه دوی دا قسمه صدارتي آرډیننسونه جاری کوي او په کال 2013 د دسمبر په میاشت کې وزیر اعظم عمران خان په خپل هم ویلي وو چې د غوړي صدارتي آرډیننسونو ته اهمیت ورکړي شي. ادري اخر کې وایي په داسې حال کې چې وزیر اعظم دا ګام پورته کول غواړي نو ور لبه د اپوزیشن غوندونو د مرستو ضرورت وي او د اپوزیشن سره د خبرو کولو معنی به دا وي چې د دوی د مشرانو پر ضد د درغلیو کیسونه بند کړي شي. نو د لپاره به وزیر اعظم ته د لوی بدلون ضرورت وي. جنگ رس پڼ خبرې دریه کې وایي دا وخت د نړۍ سترګې د افغانستان د امن په عمل او د کشمیر په مسله ورخښې دي او د دې د حل لپاره به راتلونکي اونۍ اسلام آباد د سفارتي حلو ځلو مرکز وي. دریه وایي پاکستان یو وخت د کشمیر په معامله نړۍ خبرول غواړي او بل طرف ته افغانستان کې د امنیت په ځای کولو لپاره د سمودي راسي خپل کردار لوبوي. دریه وایي د کشمیر په مسله د سعودي عرب او اماراتو خارجه وزیرانو د پاکستان دوره وکړه او ژمنه یې کړې چې د دې مسلې په حل کې کې به کردار ادا کوي. بل طرف ته وزیر اعظم عمران خان او شاه محمود قریشی د نړۍ د مشرانو سره هم په رابطه کې دي او د کشمیر په معاملې نړۍ د خپل دریز نه خبر کړي. ادارې اخري کوي په اسلام آباد کې صلاح او مشورې ډېرې د اهمیت وړ دي. او بل دا چې دارنګ رابطې په 28 ستمبر کې دونکو د جنرال اسمبلی په غونډه کې د پاکستان لپاره هم ډېرې ضروری دي. لپی خور خپریدون کې اجرس پڼخپلې ادارې کې وایي پاکستان د هندوستان نه د دوایانو او طبي آلاتو په درآمد کولو بندیز لګولی وو، خو دغه فیصله بیا د انساني ښېګڼې لپاره بیرته واغېسته. ادارې وایي دا د حکومت ښه فیصله ده ځکه چې دا د انساني ژوند سره تړلې معامله ده، خو د دې سره سره باید چې حکومت په ملک دننه د طبي آلاتو او د دوایانو کارخانو اړخ ته زیاته توجه ورکړي او د دې سره سره چې دوی ته اسانۍ هم ورکړي چې دوایانې په ارزان نرخونو خلکو ته ترلاسه کیږي. ادارې اخر کې وایي حکومت له پکار دي چې په مارکیټ د نظر ساتلو لپاره اقدامات وکړي او دا خبره هم باوري کړي چې ډاکټران مریضانو ته غیر معیاري دوایانې ونه لیکي، نو هله په پاکستان کې دننه خلک خپلو دوایانو ته اهمیت ورکوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین رسپانې په یو مقاله کې د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د موافقې په اړه د امریکا د نهو پخوانیو سفیرانو څرګندونو ته کتنه کړې ده. بلخوا فورن پالیسي مجله لیکي د هند آسام صوبې شاوخوا 19 لکه وګړي د هندي وګړو د رجسټر کولو قومي ادارې د هېواد د شهریانو په حیثیت نه دي رجسټر کړي. د دواړو مقالو مهم ټکي په دې رپورټ کې اورو. ګارډین رسپانه لیکي په افغانستان کې د امریکا زیاتره پخوانی سفیران له دغه هیواده د خپلو ځواکونو ویستلو په اړه له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو امریکایي تګلاره باندې تنقید کوي. دوی خبرداری ورکوي چې دې سره په مکمل ډول د کورنۍ جګړې ګواښ پیدا کېدی شي. د دوی دا څرګندونې له هغې یو ورځ وروسته مخې ته راغلي چې د امریکا او طالبانو مرکچیانو په اصولي توګه د سولې په تړون موافقه وکړه. دغه خلاص لیک چې اټلانټیک کونسل خپور کړي پکې د امریکا نهو پخوانیو سفیرانو چې پکې د هیواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هم شامل دي ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو ملاتړي دي. پر دغه لیک دستخط کوونکي په کابل کې د امریکا په سفارت کې د 200 کالو تجربه لري. په دې کې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی مرستیال او د امریکا د استخباراتو لومړی مشر جان نیګروپونټي هم شامل دي. رسپانه لیکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د تیر کال راهیسې له طالبانو سره په خبرو اترو بوخت دي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وستلو په اړه له دغه ډلې سره موافقه ته رسیدلی دي، خو په دغو خبرو اترو کې افغان چارواکي نه شامل. روانه اونۍ د موافقه دغه مسوده افغان ولسمشر اشرف غنی ته وښودل شوه. دغو امریکایي پخوانیو سفیرانو ویلي د طالبانو لخوا افغان حکومت سره د خبرو اترو نه انکار او د امریکا ګوډاګي بلل د دغه حکومت لپاره نقصان رسوونکې خبره ده. دغو پخوانیو سفیرانو ویلي چې امریکا په افغانستان کې د خپلو سرتیرو موجودګي غواړي او کنه، خو په کار نه ده چې افغان حکومت له دغو مذاکراتو بیا لوساتل شي. بلخوا فورن پالیسي مجله لیکي د خالی په ورځ د هند آسام صوبې 19 لک اوسیدونکو ته معلومه شوه چې د هیواد د وګړو په حیثیت نه دي رجسټر شوي. په دې سره دا ګواښ پیدا شوی چې دا خلک کوم ریاستونه لري. دا کار د هندي وګړو د رجسټر کولو قومي ادارې NRC دی چې په آسام صوبه کې د هندي وګړو پته ولګوي. په 1948 کال کې د تقسیم په وخت او بیا په 1971 کې مشرقي پاکستان بنگلاديش ګرځېدو په وخت دغلته په ګڼ شمېر کې خلک ورغلیو. آسام له بنگلاديش سره پوله لري او هلته د 23 ملیون اوسیدونکو دریو کې یوه برخه مسلمانان دي. NRC اول په 1950 کال کې د آسام اوسیدونکو بهرنیان ګرځولي ځکه چې د هغه ځای اوسیدونکو نشي ثابتولی. آیا د بنگلاديش لخوا په 1971 کې د ازادۍ اعلانولو مخکې دوی دغلته آباد وو او کنه؟ د هند وزیر اعظم نریندر مودی د روان کال په انتخاباتي کمپین کې د NRC د جدید کولو ژمنه کړې وه. مجله لیکي هغه خلک چې د NRC په فهرست کې نه دي شامل نړیوالو عدالتونو ته مخه کولی شي، خو دا کار خای ګرانوي. حکومت د 19 لک خلکو ته یوازې 140 ورځې ورکړي چې په صوبه کې د پاتې کېدو لپاره اسناد برابر کړي، خو مجله لیکي په هند کې کاغذونه او اسناد جوړول یو غټه ستونزه ده. په دې کې نه یوازې د خلکو نومونه لیکلو یا درج کولو کې مشکلات وي، بلکې ډیری اوسیدونکو د ځمکو د ملکیت یا د اوسیدو ثبوت نه لري.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
د امریکا د دفاع پخوانی وزیر جیمز ماتیس په خپل تازه خبر کتاب کې پاکستان د نړۍ د تر ټولو خطرناک هیواد په توګه یاد کړی. نوموړي په نیویارک کې یوې غونډې ته په وینا کې اندېښنه ښودلې چې که په پاکستان کې د وسوالو مخاونه نیول شي نو اټومي وسلې ترلاسه کولی شي. ماتیس همداراز په کتاب کې ویلي چې له هند سره د دښمنۍ له کبله د پاکستان تګلارې افغانان او نړۍ زیانمنوي. بزنس انسایډر ویب پاڼې په دې موضوع لیکنه خپره کړې چې په امیر ساحل یې مهمې برخې دروروي.
بزنس انسایډر و پانلی کی په نړۍ کې افغانستان او اخلا تر وینزویلا پورې یو شمیر هیوادونه او سیمې دي چې د ګډوډۍ او ناکرارۍ ښکار دي. خو د امریکا د دفاع پخوانی وزیر جیمز ماتیس وای پاکستان د نړۍ تر ټولو خطرناک هیوادونو د نوملړ په سر کې دی. نوموړي د سپتمبر پر دریمه په نیویارک کې د خپل تازه خپور کتاب په اړه جوړې غونډې ته په وینا کې ویل پاکستان له ټولو هیوادونو څخه زیات خطرناک دی. د وای په هغه هیواد کې ستونزې خورا لوی دي چې په اړه یې کافي لیکل نه کیږي. ماتیس د دفاع وزارت د تجربو پر اساس په خپل کتاب کې لیکلي چې پاکستان ټول سیمه ییز سیاست ته له هند سره د دښمنۍ له عینکو ګوري او دا هغه څه دي چې د افغانستان په اړه یې د پاکستان تګلاره ټاکلې. د ده په خبره دا تګلاره نه یوازې د افغانانو بلکې د نړۍ په تاوان تمامه شوې. پر پاکستان په بیا بیا وسلوالو طالبانو او ان د القاعدې پخوانی مشر اسامه بن لادن ته د پټنځای ورکولو تور پورې شوی چې اسلام آباد یې ردوي. خو یوازې دا نه ده، د بزنس انسایډر و پاڼې په خبره په هغه هیواد کې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون یو شمیر سخت دریځه او وسلوالې ډلې دي چې د حکومت ړنګولو او خلافت اعلانولو لپاره یې فعالیتونه کړي. ماتیس په کتاب کې ویلي چې د پاکستان اټومي وسلې په خورا چټکۍ پراخیږي او امریکا یې باید د ترهګرو لاسونو ته د غورځېدو مخه ونیسي. د نوموړي څرګندونو ته ورته خبره تیر کال د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې CIA پخوانی سرپرست مایکل مورل کړې وه او ویلي ول چې په پاکستان کې د دولت ضد سخت دریځي د پراخېدو په حال کې ده چې په اسلام آباد کې د اټومي وسلو لرونکي سخت دریځه حکومت جوړېدو اندېښنې زیږولې دي. په جون کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان واشنگټن ته ولاړ او هلته یې له ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره د امنیت او د افغانستان سولې په اړه پر یو شمېر موضوعاتو خبرې وکړې. خو ماتیس وایي د دواړو هیوادونو اړیکې پیچلې دي. امریکا اوس مهال د پاکستان په مرسته له طالبانو سره د سولې خبرې کوي چې د موافقې په صورت کې به له افغانستان خپل زرګونه سرتیري وباسي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکو
د کورمه په پاړه چنار خار کې د اتوار له ورځې راهیسې د محرم مراسم شروع شوي دي. حکومت تلته د محرم مراسم خوندي ساتلو په خاطر امنیتي پلان ترتیب کړی او د خار په مرکزي برخو کې اضافي سرتیري ځای په ځای کړي. ځایي مشران په دغه لړ کې له حکومتي اقداماتو مطمئن دي او وایي دوی هیڅ خدشات نه لري. د تاریخ کورکسي رپورټ اورو.
بریگیڈیئر اختر علیم زیاتوی یاد پولا د جمع لورزه تر 13 ستمبر پورې د بندولو فیصله پر جلوسونو او امامباړو ممکنه تر هغریز بریدونو د مخنیوي لپاره اخستې ده. د کورمه په بڑا چنار کې له اتوار ورځې د محرم مراسم شروع شوه چې دا به تر 13 محرم پورې جاری وي. د بڑا کورمه تحصیلدار ساز محمد وای په خار کې د محرم مراسم پر وخت امنیت خوندي ساتلو لپاره هغلته ټولې لارې تړل شوي او د مقامی امامباړو د حفاظت لپاره پولیس او FC ځواک سره سره د پاک فوج نانو ډیپټیانی لګولی او بلدا چې هغلته دفا یوسل څلور څلوېخت نافذ کې دوروستا ووز د اسلحه په نمایش او موټر سایکل پر ډبل سواری باندې بندیز دی.
بل ورځ میټینګ شو نو آی کې دا ریسرچ شوې ده چې د پنځه تاریخ پورې به پر ډبل سواری پابندې وي او دا غوښنه انوړ چې نو بیا پاره مکمل پابندې ده صحیح په نمایش پر پابندې.
بل خو د پړچنا ځای مشرانو د محرم مراسمو پر وخت امنیت ټینګ ساتلو لپاره پر خستل شوی ګامونو د اطمینان اظهار کړي. د شیاګانو مقامی تنظیم د انجمن حسینی مشر حاجی سردار حسین وای په خار کې د سکیورټي په حواله امنیتی مشرانو هر هغه کمې پوره کړي چې لکه دوی ورته ویلي او نه خشات لرل.
کوم ځای کې حد شوت و هغه مو ته بیان کړي چې حد شوت ان شاء الله شته نه خو هغه مو بیا بیان کړي حکومت خپل ریټ قائم دی. دلته مطلب دی چې دوی خپل حکومت سکیورټي اولی سره څوک دوی باندې کوم واجبات یې هغه دوی ان شاء الله دینه مخکې سر تر سوري دي محرم اولی سره سر تر ورسولي.
د کورمې په پړچنار کې حکومتي مشرانو تر مخه محرم مراسم د لمنځلو پر وخت د ترهګریزو بریدونو خطر ده چې د دې له وجې د غزل دوی سخت امنیتي ګامونه اوچت کړي تر څو چې هغلته امنیت خوندي شي او په دغه کې هغوی له ځایي اوسیدونکو د مرستې او تعاون پوښتنه کړي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د خیبر پختونخوا حکومت د اتم جمعات امتحان د بورډ لاندې او د نهم او لسم هغه په یو ځای د اخستو فیصله کړې. حکومت سرکاري او شخصي سکولونو ته ویلي چې د اتم ټولګي امتحان به د 2020 کال د مارچ په میاشت کې کیږي او د نهم او لسم امتحانونه به په 2021 کې واخیستل شي. په دې اړه د خالد خان رپورټ ته وکشه.
خیبر پختونخوا کې د را روان کال 2020 نه د اتم ټولګي امتحان د بورډ لاندې او د نهم لسم امتحانونه په یو ځای اخیستلو فیصله کړې ده. د کوم خلاف شخصي سکولونو اتحادیه پیښور های کورټ کې اپیل جمع کړې ده. د پیښور های کورټ صوبایي حکومت ته د اتم ټولګي د بورډ لاندې امتحان اخیستلو اجازه ورکړې ده او په دې کې حکم امتناهي یا سټے اډر واپس اخیستو نه پس د مقدمه بابا قاعده توګه اوریدنه پیل کړی ده. دا شروع پورز د تعلیم د محکمې سیکرټری ارشد خان عدالت ته په خپل بیان کې وویل چې شخصي سکولونو کې د اتم کلاس کتابونه نه خودل کیږي او دا غي پځه د نهم لسم کتابونه خودل کیږي. دا کوم په وجه سرکاري سکولونو په نسبت د شخصي سکولونو ماشومان د نهم لسم امتحانونو کې زیات نمبر اخلي.
زموږ چې کوم 2006 نصاب دی پاګې کې 15 ډیولپمنٹل سټیجز ډیفاین شوی دي. Grade 2, Grade 5, 8, 10th or 12th. فدیو جمعنگا دا فیصلہ آغستی پر طول باندی چی دا با کمپوزر اگزیم زی اتم بمبوڑی پینزم بمگا تش اسیسمنٹ کو نحم لسم با کمپوزر دی و لسم دو لسم با کمپوزر دی.
پا دیکلا دا شخصی سکولون دا اتحادی یا مشر اکیل رزاک مشال ریڈیو تا اوال چی دوی دا بورڈ لاندی دا امتحان خلاف ندی خو پا کار دا چی صوبائی حکومت امتحانی نظام دا بدلولو سرا سرا دا بورڈ امتحانو کی دا نکل او کرپشن رواج ختم کری. اکیل رزاق زیادہ تکڑا چی پٹول نڑے کے دا امتحان دوران یا پلنڈے دو او دا سمسٹر نظام متعارف شوی دے. خوپا خیبر پختونخوا کے دا نہم لسم کلاسون نصاب او کتابون کے دو کال پس امتحان اخیستلی شی. دا کوم په وجه ماشومانو کې د رټي روحجان په زیاتې دوه دي.
نو دا نه هم د لسم د کمپوزټ اگزام خلاف نه نه هم د لسم په کال او پوس په یو کال د په یو اگزام کې څه ده ځانګړي ټول دنیا چې کوم ماډرن ورلد دی هغه سمستر سیستم قرار په مشت اگزام قرار تر دې د دوه کالو پوس په یو اگزام کې د غیر د اگزام علي
پیښور های کورټ د تعلیم محکمې ته دغه یو وړاندیز هم ورکړو چې د ماشومانو کتابونه او بیګونو وزن کم کړي. دا کوم په وجه د پرایمري سکولونو ماشومان درنې بستې او بیګونه نشی ګرځولې. دا دې په جواب کې د تعلیم د محکمې سیکرټری وویل چې په دې کلا صوبایي اسمبلی نه به ډیر زر یو قانون منظورول شي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
په خیبر پختونخوا کې د شخصي یا پرایویټ سکولونو لخوا په چټیانو کې لزکونکو د فیسونو په اړه عدالت حکم جاری کړی دی. پرون د اوریدنې پر مهال پیښور های کورټ د شخصي سکولونو مالکانو ته ویل چې د ستمبر تر 23 نیټې دی د چټیانو فیسونه نه اخلي. عدالت وایي په دې اړه به حتمی فیصله د ستمبر په 23 اوروي او په دې مهال یې د سکول مالکانو ته د حاضرې د حکم هم ورکړی دی. تفصیل له پیښور غلام غوث را کوي.
پیښور های کورټ کې د شخصي سکولونو لخوا د ګرمۍ د چټیانو د پیسونو او په چټیانو کې د سکولونو د ګاړو د کرایانو د وصولولو په اړه د کیس اوریدنه 13 ورځ په پیښور های کورټ کې ترسره شوه او د پیښور های کورټ چیف جسټیس وقار احمد سیټ او جسټیس نعیم انور د چټیانو د پیسونو د نه راغونډولو عدالتي امر د 23 ستمبر پورې غځولی دی. په دغه کیس کې د پیښور های کورټ د وکیلانو د ټولنې لخوا د دریز خپل کړی شوی دی چې د چټیانو د پیسونو د نه وصولولو د عدالتي امر باوجود شخصي سکولونه د ښوونځیو ماشومان زوروي او د چټیانو پیسونه ترې راټولوي. د پیښور های کورټ د امر او په سکولونو کې د ماشومانو د زورولو په اخلا د دې مقدمه پیروي کوونکی وکیل عباس خان سنگین په پیښور های کورټ کې مشال ریډیو ته وویل
نن کیس کې سټے ایکسټینډ شو او بل ډیټ یې موږ لراک 24/9 پاری پوری با یو سکولم د چټیانو فیس نالی نو دا آرډر د چیف جسټیس او عدالت کې وسو شو او والدین با حراس کې نه سکولوالو مجبورای بینه اغي دادی ماشومان سکول ته نه پریدي او غرموته او درې نورته او درې نو دغه حراس
د پیښور های کورټ چیف جسټیس وقار احمد سیټ پرون په عدالت کې وویل چې د دې کیس حتمی فیصله به د ستمبر په 23 نیټه کوي او په دغه نیټه په دې کیس کې د شخصي سکولونو د مالکانو په شمول ټول پریقین رابلل دي او تر دغه نیټه پورې دي ټول شخصي سکولونه د پیسونو د راټولولو نه ډډه وکړي. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
ایا سختدریزی یو ډول فکر یا نظریه ده او که څنګه سختدریزه افکار په ټولنه کې څنګه دودیږي؟ سختدریزی او ټولنیز رسنۍ له یو بل سره څه تړاو لري؟ دا هر څه په خبرونه، ټولنیز شبکې او سختدریزی کې د هرې جمعې او خالی پر ورځو له مشال رادیو.
اسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ګیس انفراستراکچر ډیولپمنٹ سیس یا جی آئی ڈی سی آرڈیننس د بیرته خستو اعلان کړی. د وزیر اعظم له دفتره د چهارشنبه په ورځ خپور شوي بیان کې ویل شوي چې د آرڈیننس له وجې جوړې شوې لانجې په رڼا کې دا پریکړه شوې د آرڈیننس په واپس اخیستل کېږي او سپریم کورټ ته به وړي. د دې آرڈیننس له لارې حکومت د 2.25 زیاتې قرضې معاف کړې وي. د آرڈیننس ولسمشر عارف علوی د اګست 28 جاري کړی، خو د دې وروسته اپوزیشن ګوندونو او په ټولنیزو رسنو د دې فیصلې پر ضد خبرګون نامه ته راغلل چې واکمن طریقې انصاف ګوند د خپلو ژمنو برخلاف کار کړی دی. نور تفصیل ګلای از راکوي.
د ګیس انفراستراکچر ډیولپمنٹ یا جی آئی سی ڈی آرڈیننس چې د اگست په 28 ولسمشر عارف علوی لاسلیک کړی و، تر مخه لوی صنعتکارانو او کاروباریانو ته 2.8 ارب روپۍ حکومت ته ورکول معاف شوي وو، خو د اپوزیشن لخوا د سخت انتقاد وروسته د چهارشنبه په ورځ د عمران خان د دې آرڈیننس د واپس اخستو فیصله وکړه. د وزیر اعظم دفتر وایي دا معامله به سپریم کورټ ته وړي او په دې لړ کې به درخواست جمع کوي. حکومت په 2011 کال کې په لویو کارخانهدارو د ګیس په مت کې ټیکسونه لګولي وو، خو دغو کارخانه ندارو بیا دا ټیکسونه د قیمتونو زیاتوالی په صورت کې د عامو خلکو اخستل او تر دا دمه اخستل کېدل چې د راپورون تر مخه په دې مت کې ټولي 14.14 ارب روپۍ جوړیږي، خو حکومت ورته د آرډیننس د لارې 2.8 ارب روپۍ معاف کړي. د پاکستان په سینټ کې اپوزیشن ګوندونو د دې آرډیننس پر ضد د ستمبر په 3 واک آؤټ هم کړی وو. د پاکستان مسلم لیگ نون سینیټر پیر صابر شاه پرون مشال اړ ته وویل چې تحریک انصاف حکومت له هېواده د کرپشن ختمولو خبره کوله، خو پخپله یې د دې بنیاد کېښودو.
دا 208 بلین روپے، یعنی دا زمون تو ہسٹری کے تمرا چاہتا ریلیف چکم دے اگانا دے ورکل شے او دا غی کمپنی دی چکم دے عوام نے پیسی ٹیکسون اخیشتی دی حکومت تا واپس نہ ورکے نن دی آگیا تا اگر ورتا معاف کر جن دی عوام پیسہ چکم دا آگا دا کمپنی چکم دا دی با حضم کئی نو دا یو دا کرپشن خلاف چکم دے عمران خان اصلی چہرہ دا.
سینیٹر صابر شاہ ویل چې د حکومت د اقتصادي پالیسیو ضد به خپل احتجاج جاری ساتي. بلخوا د پیپلز پارټي سینیٹر بهرامن تنگی مشال اړ ویل چې حکومت هغو صنعتکارو ته سهولت ورکول غواړي چې وزیر اعظم عمران خان سره یې په انتخاباتو کې مرسته کړې وه.
قوم دا تپوس کوي او کمن تاسو وګورئ نو په پاکستان کې هر یو کس د دې مذمت هم کړی دی او په دې باندې ورسېدو چې کومې دعوې دې کړې وې، کومې وعدې دې کړې وې، دا د دروغ وې، دا د دوکې وې، دا وجه خلافی وه. صرف دغه کورتۍ ته رسېدلو او نن دغه کورتۍ ته چې ورسېدنو هغه د پاکستان د اکانومي او د پاکستان د غریب عوام سره ډېره دوکه وه.
په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه طاهر شیرانی وایي تحریک انصاف حکومت په لومړي سر کې دې معاملې په حل کولو زور راوړی وو. د ده په خبره په جی آئی ڈی سی مت کې ټول رقم 14.14 ارب روپۍ وو، خو د آرډیننس د لارې 2.8 ارب روپۍ معاف شوې.
معامله عدالت کې وه. د ده پر حکومت دا ویل چې آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کداس طریقے باندھے وسیع سی گئی مش کنوینس کو پدا کے 470 ارب روپے کی کتاسو 50% گورنمنٹ پے کئی دا بقائے 50% بھائی اغبا گورنمنٹ تاسو نہ وصول کئی پدا بند یو قسم پی کے حکومت یو آرڈیننس 27 اگست جاری کر پدا کے دا ویلا کم اماؤنٹ دے 2,278 روپے اب نوی کور کو او چی دانور پیسے دے دا دا حکومت جمع سی پدا بند یو کنٹروورسی کریٹ شو پاکستان کے
اقتصاد پوتا شیرانی وای دا ڈینس لوج پ حکومت ډیر زیات انتقادونه وشول چې د لوی صنعتکارو ټیکسونه یې معاف کړل او هم دا وجه ده چې وزیر اعظم دا ڈینس د واپس اخستو فیصله وکړه.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
پلسنی مو بجو
تان دی هله
پایونی مو بجا
تولنیزی شبکې او سخدریزی
په پا پاوکم 2 بجو
د سوانانو غږ
په 2 بجو
د نړۍ رنگونه
په درېنی مو بجو
پام کوا
په پا پاوکم 4 بجو
حجرا
په 4 نیمو بجو. تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږ یاست. پاکستان کرکټ بورډ یا پی سی بی پخوانی کپتان مصباح الحق د راتلونکو دریو کلونو لپاره د قومي کرکټ ټیم نوې مشر کوچ او چیف سلیکټر ټاکلی دی. تر مصباح الحق وړاندې د پاکستان کرکټ ټیم کوچ جنوبي افریقا سره تعلق لرونکي میکی آرتر او چیف سلیکټر پخوانی کپتان انضمام الحق وو. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د ستمبر په څلورم په لاهور کې خبری غونډې ته د پاکستان کرکټ بورډ چیف ایگزیکټیو افسر وسیم خان وویل پی سی بی مصباح الحق د قومي کرکټ ټیم نوې هډ کوچ سره سره چیف سلیکټر هم ټاکلې او نوموړې بعد راتلونکي دریو کلونو لپاره په دواړو عہدو کار کوي. د مصباح الحق نو وړاندې د پاکستان کرکټ ټیم کوچ د سویلي افریقا سره تعلق لرونکي میکی آرتر او چیف سلیکټر پخوانی کپتان انضمام الحق وو. خبری غونډې پر مهال مصباح الحق هم موجود وو او د نوموړې وینا وه کوشش به وي چې د پاکستان کرکټ ټیم بہتری اور ترقی لپاره کار وکړي.
سب سے پہلے تو بہت شکریہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا.
سر ټولو اول خود پاکستان کرکٹ بورڈ نه مننه کوم چې په ما یې دومره اعتماد وکړو او دوا لوی او مهمه ذمہواریاں یې راته وسپارلې. زه غنم چې د یو تن اصل امتحان هغه وخت شروع کیږي چې کله ورته مهمه عہده ورکړی شي. نو کوشش به مې وي چې پوره په ایمانداري سره خپل کار وکړم چې پاکستان کرکٹ ټیم د نړۍ تر ټولو ښه ټیم شي. مشال ریډیو چې کله د پاکستان کرکٹ بورڈ په خوانی چارواکي او په لوبو نظر لرون کی عامر نواب نه د کرکټ بورډ د فیصله په حق لو پختل نو نو موړی وای په یو تن دومره سیمواریانی اچول د کرکټ بورډ ته دومره خف فیصله نه دا.
پاکستان کی مزاولک ایز ا کپتان ذکر ډیر زیات کړي شک پکې نشته. کټا سو ایز ا کوچ وګورئ د پاکستان په تاریخ کې ټول نه خط ریک ریکارډ شیدا هغه د محسن حسن خان دی. ایز ا چیف سلیکټر هم او ایز ا هډ کوچ هم په کار خدا و چې محسن حسن خان یې هډ کوچ کړی دی. مزاولک یې ورسره پېنې کچری
د پاکستان کرکټ بورډ تر مخه د مصباح الحق په کپتانۍ کې پاکستان کرکټ ټیم شپږ 50 ټیسټ میچونه لوبولي وو چې په شپږشتو کې ورته کامیابی او په 19 کې د ناکامۍ سره مخ شوي وو او 19 لوبې په غیر د څه نتیجې ختم شوي وې. د نوموړي د کامیابۍ تناسب د پاکستان کرکټ ټیم د نورو کپتانانو په مقابله کې تر ټولو ښه دی. د مصباح الحق په کپتانۍ کې پاکستان کرکټ ټیم په ټیسټ رینکینګ کې د 2 میاشتو لپاره د نړۍ تر ټولو ښه ټیم هم پاتې شوې ده.
زه نغمه یم، زما مشال رادیو ډیره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
د مشال ریډیو پروګرامونو ته تاسو اوغواګی لن خبرونه به یو ځل بیا ل فرخنده اسد نوور.
نن په کابل کې یو موټر باندې ډیر چوي چې پکې لستن وژل شوی او 200 نور ژوبل شوی دي. دغه چاودرا په نو چک پوسټ شوی چې نږدې سفارتخانه د نیټو دفترونو او نور حکومتي ودانۍ پرتې دي. وسلوالو طالبانو د پیښې ذمہواری منلې ده. د سعودي عرب او متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیرانو د وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي سره لیدلي. پرون په اسلام آباد کې د ملاقات وروسته خبري غونډې ته په وینا کې شاه محمود قریشي وویل چې د سعودي عرب او اماراتو د بهرنیو چارو وزیر ایرانو د عمران خان سره په ملاقات کې د کشمیر په مسله خبرې کړې دي. د کوهستان په یو ویډیو سکینډل کې د بیشام خار یو عدالت زیارت پورس د درو کسانو ته د ټولمري بند سزا ورولې او 15 نور تورن کسان یې بری کړې دي. د سیاستوال او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک په هریپور زندان کې د وزیرستان د قومي اسمبلی د غړو علي وزیر او محسن داوړ سره لیدلې دي. پرون په دې لیدنه کې د افراسیاب خټک سره د قومي اسمبلی پخوانی غړي بشرا گوهر هم عملګری و. په کوټه کې د ټرافیک پولیسو د ناسمې رویې خلاف رکشو مالکانو ډرایورانو احتجاج پیل کړی دی. د کوټې د رکشو مالکانو اتحادیې مشران وایي پولیس د رکشو ډرایوران ځوروي او غیر قانوني جرمانې پرې لګوي. په افغانستان کې د نیټو ځواکونو لخوا جاری کړل شوې یو خبر پاڼه وایي نن په کابل کې په یو کاروایي کې دوه بهرني پوځیان وژل شوي دي. په وژل شوو کې یو پوځي د امریکا او بل د رومانیا دی. د ننګرهار د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو تېره شپه د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند د مجبور آباد سیمه کې د عملیات ترسره کړي او د یوې کورنۍ څلور تنې وژلي دي. د ملي امنیت ریاست له لوري رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویل شوي چې وژل شوي کسان د داعش وسلوالو پورې تړاو لرلو، خو د دې کورنۍ وایي وژل شوي کسان بې ګناه وو. او د ایران په ولکه کې د برتانیې د تیلو د یو ټینکر مالک وایي چې دغه ټینکر اوبه غړي خوشي شوي دي او یو محفوظ ځای ته روان شوي دي. دغه ټینکر د تیر جولای په میاشت کې ایران نیولی وو.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې فرخنده صد درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیدي. موږ امید کوو چې نن نه خبرونه بس تاسو خوښي شي وي. زملي هم میرزاده فرخنده صد او تکنیکی همکار نادره درته په یو ځای اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدئ. ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.